پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دوستانو دا ازادی رادیو پا دی غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کی موزه اجمل اند تایر روشان پا همکاری هر کلی کم پا دی خپرونه کی اوری چی دا کندهار دا انتخاباتو لپاره دا افغانستان دا انتخابات خپلواک کمیسون وای چی بشپل شمتوالی نیولی و هغه تیروتنی بنا تکراری گی چی پا عمومی انتخاباتو کی تکرار شوی همدارنگا دا افغانستان اجرای رئیس عبدالله عبدالله نن پا کندهار کی و دا غلطه دا وجل شوی جنرال عبدالرازق د فاتحی په مراسمو کې ګډون کړی و د نوموړي د څرګندونو حال به هم درکړو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته فرشته جلالزی په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي
پامکرید مهمو خبرونو سرخط ده افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله کندهار ته تللی دی د پاکستان حکومت د طالبانو یو مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې د شوزو لپاره د امن لومړنی کور پرانستل سو او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر رسنیو یې ژغ کړی چې نه ختمیدونکي دښمنۍ څخه دې لاس واخلي پوره خبرونه واوري د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن کندهار ته ولاړ ښاغلی عبدالله نن په کندهار کې وویل چې د حکومت د امنیتي ادارو یو شمېر لوړ رتبه چارواکي هم ورسره ملګري دي هغه د کندهار خلکو ته وینا وکړه عبدالله عبدالله د کندهار د مخکني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزي د قتل او د هغه ولایت د مخکني د امنیت عامر عبدالمومن حسین خیل د وژل کېدو په اړه خبرې وکړې او د خلکو په غونډه کې وویل
تاسو دا داد بولری چې موږ شهالت یو د دې د قاتل د دغه حادثې د سیویلو په اړه داسې سرسری کار نه کوو ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری یو معلوم و چې د ده دښمنان څوک
د افغانستان حکومت وای په ابتدایي څېړنو کې څرګنده شوې ده چې په کندهار کې وروستۍ حمله په پاکستان کې طرحه شوې وه او له هغه ځایه رهبري شوې وه د افغانستان ولسمشر څو ورځې مخکې پر پاکستان غږ وکړ چې د دغې حادثې عاملین ونیسي او افغانستان ته یې وسپاري په کندهار کې به د شنبې په ورځ د ولسي جرګې انتخابات وسي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دې ټاکنو لپاره یې بشپړه تیاري نیولې ده د پاکستان حکومت د طالبانو قومندان ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی هغه تک اله مخ کې نیول سوی وو چارواکو ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشی شوی دی د غربي رسنیو په حواله د ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل په افغانستان کې د سویل لپاره د روانو هڅو سره تړاو لري ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ملا محمد عمر مرستیالو هغه په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی وو د افغانستان او پاکستان حکومتونو رسمان پر دې خبرینه دي کړې د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د شوزو لپاره د امر د امن کور پرانستل سو د ازادي رادیو خبريال نن وویل چې د شوزو لپاره د امن کور د امنی قومندانۍ په ودانۍ کې جوړ شوی او دا اول وار دی چې په اورزګان کې داسې کار کیږي د امن په دې خونه کې به هغه شوزي اوسي چې د جنایي جرمونو په تړاو نیول کیږي کورنۍ تشدد ورسره سوی وي یا له کور د تیښتې په وخت کې نیول سوی وي د اورزګان د شوزو پولیسو مشري معصومې پرون ماښام په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مخکې چې و موږ د دغه ستونزو سره مخامخ وو چې مثلا یو مجرم یا یو متحل چې به پیدا سو داسې ځای موږ نه درلودی چې موږ هغه په هغه کې یا یوه ورځ یا دوې ورځې یا لس ورځې موږ داسې نه وساتو یا د یو قومي مشر په کور کې وو یا یو د یو قریب د ملک په کور کې وو یا دغه ځنې نور کور کې وو یا زما په کور کې ساتل کېدلې یوه ورځ یا دوې ورځې اوس هغه په 15 شپانس کال کې دا ځای موږ ته جوړ نه سو
د اورزګان امنیه قومندانۍ وایي له شوزو سره په دغه ولایت کې د تشدد اندازه کمه سوې او سږ کال یوازې شل داسې پیښې ورسره ثبت سوې دي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن پر رسنیو غږ کړی چې نه ختمیدونکي دښمنۍ څخه دې لاس واخلي ترامپ دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې د امریکا د استخباراتو ادارې وویل چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلنټن په ګډون یو شمېر مخکښو دموکراتانو ته مشکوک بمونه استول سوي وو د امریکا استخباراتو پرون وویل چې لږ تر لږه څلور بستې چې مشکوک بمونه پکې وو په لاس ورغلي دي دا موضوع په امریکا کې چې د نومبر په شپږمه انتخابات کېږي د سیاسي کې اندیشنو د زیاتېدو سبب شوی ده. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د دې کار عاملان به ونیسي. هغه پر رسنیو غږ کړی چې د منفي معلوماتو او ناسمو رپورټونو له خپرولو لاس واخلي. ډونالد ټرمپ ویلي چې د سیاسي تشدد ځای په امریکا کې نه دی او ژمنه یې وکړه چې د مسلې تل ته د رسیدو لپاره به یې حکومت هر ډول څیړنې وکړي. د سعودي عربستان ولیعهد د سعودي د پیژندل سوي ژورنالیست جمال خاشقجي قتل ناوړه پیشه بللې او د عدالت د تطبیق شمنه یې کړې ده. په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د جمال خاشقجي د وژنې په اړه چې په نړیواله سطحه یې اعتراضونه پارولي، د سعودي عربستان د ولیعهد لومړۍ عامې څرګندونې دي. 3 کلن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پرون په ریاد کې د پانګونې په اړه یوې نړیوالې غونډې ته وویل دا د سعودي عربستان د ټولو وګړو لپاره یوه دردونکې پیشه وه. هغه وویل دا یوه ناوړه حادثه وه او هیڅوک یې نسي توجیه کولی. جمال خاشقجی د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته په اسنادو پسې تللی و او له هغه ځایه نادرکه سو. وروسته د هغه د قتل خبر خپور سو. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی چې په ایران کې د ښځو د حقونو یو مدافع د غذایي اعتصاب له کبله په ناوړه صحي حالت کې دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې د فرهاد میسمی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. فرهاد میسمی په ایران کې د ښځو د حقونو مدافع دی چې د جبري حجاب په وړاندې د اعتراض له کبله په جولای میاشت کې ونیول او له هغه راهیسې بندي دی.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. فرشتي جلال زی درته وړاندې کړل. وړاندې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې رامنځته شوې هڅه کوي چې د کندهار په انتخاباتو کې رامنځته نه شي.
دغه تیوشتون او نیوشتون د انتخاباتو نه چې کوم درسونه واخیستل، کوم ترخې تجربې چې بعضي مرکز او محلاتو کې تکرار شول، هغه ته په کتو سره اول هم یو ټیم واسطه او 12 نفري
دا د انتخاباتو د کمیسیون ویاند او منشي سید حافظ الله هاشمی د څرګندونې به ورسته په یو ریپورت کې واوري. همدارنګ د کندهار د انتخاباتو او د نورو انتخاباتو پر مسایلو باندې د انتخاباتو د څار د یو سازمان لمشر یوسف رشید سره غږیدلی یو. د نوموړي مرکام دراوړو حسب وکړو چې په کندهار کې هم له خپل خبریال سره تماس ونیسو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په کندهار کې و او دغلته یې د وژل شوي امنیي قومندان جنرال عبدالرازق د فاتحې غونډه کې برخه واخیسته او د کندهار له خلکو سره یې خواخوږي وکړه. نور رپورټونه هم لرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې. اوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې پرېکړې وروسته چې ویلي دي منځني واټن ویشتونکو توغندیو په اړه د تړون څخه وځي د واشنګټن او مسکو ترمنز نوې جنجال پورته شوه. یو کله زرغه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم په دې خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې رامنځته شوې هڅه کوي چې د کندهار د انتخاباتو په ترڅ کې رامنځته نه شي. د دې کمیسیون ویان او منشي سید حافظ الله هاشمی ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ چې د روانې عقرب میاشتې 15 کېږي په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه په دغه بهیر کې ونډه واخلي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل ترې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه تخنیکی ستونزې چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې رامنځته شوې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو کې به تکرار نشي. د دغه کمیسیون ویان او منشي سید حافظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي او هیله لري چې د کندهار خلک به پکې په پراخه کچه برخه واخلي.
دغه تیوشتون او نیوشتون د انتخاباتو نه چې کوم درسونه واخیستل، کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکز او محلات کې تکرار شول هغه ته په کتو سره اول هم یو ټیم واسه و دولس نفری قندهار ته چې د غزه به د زین سیلی دا مقدماتي امدګان وی ولی جمعی روز به موږ د غایت نورم دي زنزي او التبا په شریکه باندې به کار کو چې تاسو د بده ترخی تجربه چې دلته تکرار شول تنه
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان د میاشتې 28مه کې د کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول. له انتخاباتو یوازې دوه ورځې وړاندې په یوه حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن وژل شول چې لامل یې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره وځنډول شول. د رایې اچونې د یو شمېر مرکزونو په ځنډ خلاصېدل، د بایومټریک په سیستم کې ستونزې او د رایې ورکوونکو د نوملړ ګډوډېدل هغه ستونزې وي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رایې اچونکي له سخت ستونزو سره مخ کړل. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې بلې ورځې لپاره په بندو مرکزونو کې د رایې چونې اعلان وکړ، خو په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمزوري مدیریت تورن کړ. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د ولسی جرګې د انتخاباتو رایې شمېرنه پیل شوې او د رواني میاشتې په 19مه نیټه به لومړنۍ او په 29مه به وروستۍ پایلې له خلکو سره شریکې شي. د دې کمیسیون مسؤلین همداشان وایي چې د حساسو موادو د کڅوړو انتقال هم کابل ته پیل شوی دی. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د سب پروسه پای ته رسیدلې او دغه شکایتونو څېړل پیل شوي چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به روان وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ به د کندهار په انتخاباتو کې ټول 103 مرکزونه د رایې چونکو پر مخ خلاص وي. د راپورونو په اساس په دې ولایت کې نږدې 15,000 کسانو د رایې چونې لپاره نوملیکنه کړې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمي وایي چې د کندهار وروستۍ امنیتي پیښه شاید د رایې ورکوونکو په شمیر تاثیر ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوی او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه ځله په دغه بهیر کې ونډه واخلي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
په کندهار کې چې څه امنیتي پرسونل هغه کې د امنیت ملي د کورنۍ او چارو وزارت او که خاصه ټی دی دوړ ورګونو کې د ملي دفاع وزارت هغه ټول تامین امنیت کې هم تر دې چې هم د وسردونه په دې روانه د چیرته هغه تکافونه کې تازه نفس دې ستاري به نور هم مسول کی. بلا شک پرته چې دښمن به خپل هڅه وکړي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دې ورته لري چې هغه په وخت او زمان سره انصاف او دفاع کوي.
د کندهار پولیسي جرګه کې یو لڅ څوکۍ لري چې اته د نارینه او درې د خځو لپاره ځنګړي شوی او دغه یو لڅ څوکۍ لپاره اوس مهال په کندهار کې 102 تنه نوماندان مبارزه کوي چې نه نوي نارینه او 14 خځې دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو و اموریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري په کندهار ولایت کې. البته او وی ویل هغه تیروتنې به د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نشي چې په نورو انتخاباتو کې چې د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شول ولیدل شوي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. له اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو د پام دې موضوع باندې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده. یوسف رشید هیله مند دی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال د کابل او نورو ولایتونو ستونزې په کندهار کې تکرار نه شي. موږ هیله مند
یو چې کمیسیون واقعا وتوانیږي چې د اتویستم د میزان او د نویستم د میزان د تاکنو په توپیر سره دا ځل اولا مرکزونه په خپل وخت باندې پرانیزي، د دې کارکوونکي بیا هم تېښته ونه کړي یا په مراکزو کې حضور ولري، د دې دستګاوې د بایومیټریک لپاره فعاله وي، خپل مواد پوره ولري، کمبود د پرنټر او د کاغذ نه وي، او په عین حال کې کارکوونکي روزنه لیدلې وي. که چېرته خدای مکړه په کندهار کې کمیسیون بیا هم هغه ناکام تجربه ده تیر د اتویستم د میزان لري، په دې معنا چې دا کمیسیون نور واقعا آماده نه ده چې په ټاکنو کې دوی خپل هغه مسئولیت په سمه توګه ولوبوي او دوی په ټوله معنا دې ته ځوابګوی وي چې ولې په کراتو او مراتو له دې څخه دغه اشتباهات پیښیږي. مګر دا هیله لرو چې کمیسیون واقعا وتوانېږي، ولې بیا هم زه باید ووایم چې ځکه چې په اتویستم د میزان دوی وعده راکړه چې په نویستم د میزان به دغه اشتباهات نه تکرارېږي، ولې په نویستم د میزان ملبد هم هغه چې مرکزونه ځینې پرانیستل نه شوله، ځینې ناوخته پرانیستل شوله او ځینې کې په ځینې کې ستونزې او د تقلب مورد موجود و. نو ډېر مطمئنه نه یو ولی بیا هم هیله مندی دا چې کمیسیون واقعا متوانی شي خپل غژمنه تر سره کړي.
رشید صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی په پاتويشتم د میزان چې کوم انتخابات په افغانستان کې تر سره شول، تخنیکی سنځي موجوده وي، په نهويشتم باندې ژمنه وشو چې دا سنځي بنوي، خو بیا هم ساسي په وینا باندې چې سنځي رامنځته شوې کپ کندهار کې سره لدی چې دوی ډاډ ورکړي او بیا هم همدغه ډول تخنیکی سنځي رامنځته شینو، په کمیسیون هغه د اعتبار کچه تر کومې کچه پاتې کیږي؟ یعنی خلک د دوی اعتبار به بیا څنګه کیږي؟
په کمیسیون باندې د اندوس هم د خلکو اعتبار ساقط ده. تاسو کله خبر خبري وکي له بده مرغه، خصوصا د سیاسي ګروپونو سره، وګوي په دې باور نه چې کمیسیون نور د توان او د ځکه ټول لري چې پر اساس کې تاکنې په خاطر د مدیریت کې، او کچې ته تاکنې د قندهار په تاکنې کې دوی ناکام ثابتېږي، نو دا به د خپل د کمیسیون لپاره ډېر سخت او میږي. حتی دوی د موجودیت یا نه موجودیت په وسمه تاکنه کې دا بحث هم جدي مطرح شي.
رشید صاحب، بل موضوع د خلکو برخه خصنه په انتخاباتو کې، سره لدی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 15 لکه کسانو په کندهار کې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو په دغه ولایت کې د نامنې ورسته پیښه ته په کتلو سره د پزند انتخاباتو تر سره کېدل چې دیوی هفته لپاره ورسته شول، دغه ټول مسایل ته په کتلو سره فکر کوي چې خلک به په انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وکړي کنه، د خلکو برخه خصنه کم رنگوی؟
زه فکر کوم چې کیدای شي هغه 15 لکه نفر چې نوم لیکنه کړی د ټول شایونه توانیږي چې په بهر کې برخه واخلي، ولی بیا هم تقریبا هغه پیښه چې په قندل کې پیښه شوې وه، رامنځته شوې وه، دغه د جبران لپاره ځینې هڅې تر سره سوې. پر مثال د شهید رازق خان ورور اوس د امیر قمندان په توګه کې ولې قندریان لپاره شاید د منور ور وی، نو تر یو حده پورې د سیو دغه وقفه د دې لامل سره چې خلک بس روحیه واخلي، ولی هلمندین په دې کې ده چې کله موږ امنیتی ځواکونه واقعا وټوانیږي چې د خلکو لپاره د ښه امنیتي تدابیرو ژمنه وکړي.
دوستانو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس خغلی رشید و چې د انتخاباتو په ځانګړې توګه د کندهار د انتخاباتو په اړه یې څرګندونې کولې. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په دایکونډي ولایت کې د بادامو حاصلات خسوي دي. دغه وزارت وای اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالی او د بادام ګول د کنګل کېدو سره سره بیا هم په یاد ولایت کې د بادامو حاصلات دیار لستنو ته رسیدلې دي. نو ما وړی وای دایکونډي یو له هغو ولایتونو نه دی چې د بادامو بیلابیل ډولونه لري او له افغانستانه بهر هم صادرات لري. دی وایي چې د دغه ولایت 15 جیره بزمکه کې 24 ډوله د بادامو ونې موجود دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې په دې برخه کې له باغ لرونکو سره همکاري کړې او باغداران هم د بادامو له درکه ښه عاید لري. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د لومړي ځل لپاره دوی د خصوصي سکتور لپاره د سوداګرۍ په برخه کې د ظرفیت لوړولو یو پروژه تطبیقوي. د دغه خونی مدیر علي رضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه دوی د جی آی زد موسسې په مالی مرسته پلي کوي. دوی وایي چې دغه پروژه درې میاشتنۍ ده او په هر میاشت کې 8 ورځې له بیلابیلو برخو څخه 20 کسان پکې روزل کیږي، او دا هم نن د کابل بازارونو کې په عمده ډول د جنو خوراکي توکو بیې، یو بوري قزاقي وړو 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1200 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پېټرول 850 او یو لیتر ډیزل 850 افغانۍ یو پلورل کېدل، او همدارز په شهزاده سرای کې د جنو بهرنی اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 28 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پون شپږ نوی افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل رحمت الله افغان درته وړاندې کړل. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو مخکې تر هغې د سیمې او نړۍ و مبصور اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې پریکړې وروسته چې ویلي دي د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په اړه د 1970 کال له تړون ووځي، د واشنګټن او مسکو ترمنځ نوی جنجال پورته شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د امریکا دا پریکړه به د اټومي وسلې نوې سیالي رامنځته کړي. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، د روسیې ولسمشر د 1970 کال له اټومي تړون څخه د امریکا د ولسمشر د وتلو د پریکړې په اړه څه ویلي؟
مننه صاحب، دا لومړی ځل دی چې ولادیمیر پوتین د ټرمپ د پریکړې یا څرګندونو په وړاندې عکس العمل ښیي. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویلي چې کچیر ته امریکا له دې تړونه د منځني واټن ویشتونکو چې اټومي سرو کې انتقالول شي توغندیو له تړونه ووځي، نو دا به په نړۍ کې د اټومي وسلو یو نوې سیالي رامنځته کړي. او دغه راز د په خبره چې دوی به کوشش وکړي چې دغه موضوع ملګرو ملتونو ته اقلا په سیمبولیک ډول د رای ورکونې لپاره وړاندې کړي. پوتین دا هم ویلي دي چې د 2002 کال په اړه چې کوم د سٹارټ ټریټي په نامه یا نیو سٹارټ ټریټي په نامه د دغه تړون نوې ورشن دی، امریکا لا د مخه د په خبره هغه ورشن 90 دی، او کشیر ته هغه موافقه چې په 2022 کال کې کیږي که هغه کې امریکا داخله نه وینو، بیا به هیڅ داسې شی پاتې نه وي چې د اټومي وسلو د سیالۍ او نړۍ ته د ورپېښو خطراتو مخه ونیسي. پوتین وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر چې له کله نه واک ته رسېدلی دی، دغه شان تړونونه او د نړیوالو موافقونه د وتلو پریکړې کوي چې دا په خپله د نړۍ لپاره یو جدي ګواښ ګرځي.
اصلا دغه تړون څومره وخت لپاره دی؟ آیا د واشنگټن او مسکو ترمنځ د شخړې د حل لپاره هم څه اقدامات کیږي او یا پلان شته؟
د دې لپاره چې اوریدونکو کلک پوي چې دا د څه ډول توغندیو تړون دی، دا دغه توغندیو تړون دی چې له 500 تر 5000 کیلومتره پورې واټن وشتل شي او لزمکې لانچ کیږي، یعنی لزمکې توغول کیږي. دا که څه هم روسان وایي چې داسې توغندي دوی نه لري چې 5000 کیلومتره واټن ولري یا ابر القارات وسیږي، خو د دغه تړون موده په 1980 کال کې پیل شوی او ټاکل شوی چې په 2021 کال کې پاتې ورسیږي. واغې نو وروسته بیا د 2022 کال نه اخوا د نیو سٹار ټریټي په نامه باندې د دې مثالو د استعمال د مخنیوي یو بل تړون عملی شي چې په هغه کې هم امریکا شامل نه ده، او امریکا ویلي چې په هغه کې به شامل نه وسیږي. د ولسمشر پوتین ویلي چې د نومبر په 11 په پاریس کې له ډونالډ ټرمپ سره ویني او پر همدې موضوع به ورسره خبرې وکړي. دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرسال هم ویلي چې له امریکایانو سره او له نورو اړخونو سره په دې اړه خبرو ته چمتو دي، او وګوري چې څه کېږي. یو شی چې د یادولو دی چې ولې ولسمشر ټرمپ له دې تړون وتی، هغه وایي چې روسیې ترې سرغړونه کړې او باید په دې تړون کې نیمګړتیا پوره شي. او هغه نیمګړتیا د په خبره ده چې چین هم دغه شان توغندي جوړوي، نو چین هم باید په دې تړون کې شامل اوسي.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. قدرمنو دوستانو، رضوان مراد چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د مسکو او بغې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د 1970 میلادي کال د اټومي تړون پر موضوع د دواړو لورو دریزونه را سره شریک کړل. مننه ترې کوو. د ازادۍ راډیو ده.
ازادۍ راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد عزیز بند شنوار ولسوالی دیری نه لګیږم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې دا د پیغام ریاست نه چې په قربان کې هیڅ وخت دوی د خپل سرکو خبر نه اخلي، او نه چې کوم ورسلاونه راشي هم دوی باسازه نه کوي، او په هغه سرکونه چې دوی ټول کډ ورسوي دي دوی هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نیسي. او دوهم د زما ریاست معرف نه
هم ډیره غټه جله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل معذفین نه رالیږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي. نو معلومان شته دي نو خدای دې ژوندي لري ورته. وسلام.
الو زادې رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زدا منظم د قوتونو د دوه میلیوا د دریم کنډک د منصفینو نه یو تل خبرې کوم. درې میاشتې کېږي چې زمونږ ماشونه بند دي، مونږ مشکلات ډېر لرو. کله چې زمونږ عامر اعظم یعنی نظم عامه وزارت دفاع مربوط شوه، زمونږ مشکلات ډېر دي. زمونږ ماشونه په وخت نه والی کېږي. د شپږو میاشتې راهیسې زمونږ ماشونه ټالیې، دا د درېیمه میاشتې رابره ده، زمونږ ماشونه نه دي اواله او مونږ مشکلات ډېر لرو. کرایي کورونو کې اوسېږو، د برق مسبیلو مصارفو نور مصرفونه مونږ لرو. تاسو مسرمو څخه هیله کوو چې زمونږ غږ د وزارت دفاع منصبینو ته او چارواکو ته ورسوي، او مونږ غواړو چې د وزارت دفاع یا د وزیر صاحب د دفاع یا د امیر صاحب مالی د وزارت د خولې نه یو قناعت بښونکی جواب واورو. که نه نو زمونږ خپل ماشونه زر تر زره غواړو. تاسو توجه نه ډېره مننه. الله مو مرسته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن کندهار ته تللی و. د سره په هیئت کې یو شمیر د کابینې وزیران، د ولسي جرګې غړي، قومي مشران، مشابرین او د مرستیال محمد محقق ملګری وو. دوی هلته د جنرال عبدالرازق د فاتحې دپاره تللي وو. په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته او د کندهار خلکو ته یې تسلیت ووایه. ښاغلی عبدالله په دې اړه په خپله وینا کې وویل چې ځینې داسې مجبوریتونه وه چې د په هغه ورځ رانغللی شو. ده وویل چې د جنرال عبدالرازق په شهادت باندې د افغانستان ټول خلک خوابدي دي. د بیلابیلو ولایتونو د خلکو یادونه وکړه چې په یو ډول نه یو ډولې د کندهار د وژل شوي امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په مړینه خواشینی ښودلې ده. د ویل چې دښمن غوښتل چې انتخابات ګډوډ کړي، ښایي یو هدف دام وو، خو د ښاغلي عبدالله په وینا دا حساب نه و کړی چې د جنرال عبدالرازق مړینه به د افغانانو ترمنځ د دومره یووالي یو نږدې کېدو سبب شي. نوموړي همدارنګه یو وار بیا هغه اوازې رد کړې چې ګوندې د ناټو ځواکونو لخوا جنرال عبدالرازق وژل شوی. د ویل چې دا اوازې هغه څوک خپروي چې غواړي د طالبانو او نورو ډلو چې په افغانستان کې وژنې کوي عمال توجیه کی. او د ویل چې موږ باید د وطن دښمنان وپیژنو او همدارنګه د جنرال عبدالرازق دښمنان وپیژنو.
تاسو ما څخه ومنئ چې قصد مې دا و چې دا جنازه په پورته کولو کې زما لاس یې لکه ځکه چې ژوند هېڅ چا سره پاتې کېږي نه. یوه لمحه هم فرق پکې نه راځي. د چا وخت پوره وي په ازل دا وخت اخوا دیخوا نه کېږي. خو افتخار به دغسې کسانو ته دي چې هغوی خپل ځان د خدای په خاطر او د خلکو په لاره کې کړی دي. او دا جنرال عبدالرازق شهید دغسې اوسي.
نوموړي یو وار بیا د کندهار خلکو ته د جنرال عبدالرازق کورنۍ ته تسلیت ووایه. او همدارنګه په دغه پیښه کې د نورو وژل شوو کسانو کورنیو او ملګرو ته تسلیت ووایه. دوستانو، تاسو موږ غږله ازادي راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
دا هندستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان او د کرکټ د نړۍ نامتو لوبغاړی ویراټ کوهلی د کرکټ په نړیوالو ورځنیو لوبو کې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. هغه پرون تر ټولو چټکې 10,000 منډې جوړې کړې. صفي الله ستانکزي په دې اړه لنډ مطلب جوړ کړی.
د کرکټ د نړۍ پیژندل شوی ستوري ویراټ کوهلی په یو ورځنیو لوبو کې یو بل نړیوال ریکارډ جوړ کړ. کوهلی د نړیوالې ورځنیو لوبو په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په لږو لوبو کې 10,000 منډې بشپړې کړې دي. ویراټ کوهلی دا ریکارډ د چهارشنبه پورس په وشاکاپټنم کې د ویست انډیز د کرکټ د ملي لوبډلې پر خلاف په خپل 214 یو ورځنی لوبه کې جوړ کړ. تر دې مخکې په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو جوړولو ریکارډ د هندوستان له پخواني لوبغاړي سچن تندولکر سره و. نوموړي دا ریکارډ په 2001 کال کې په 259 لوبو کې جوړ کړی و. ویراټ کوهلی چې په 2008 کال کې نړیوالو یو ورځنیو لوبو ته راوته، تر دې دمه یې 214 لوبې کړي، 10 سلیزی او 8 نیمه سلیزی وهلي دي. کوهلی په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو د نړیوال ریکارډ تر څنګ ګڼ شمېر نور ریکارډونه هم جوړ کړي دي. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کوهلی دا مهال د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې لومړی درجه لوبغاړی دی. همداشان تر سچن تندولکر وروسته لومړنی لوبغاړی دی چې ډېرې سلیزې وهلي دي. ویراټ کوهلی په نړیوالو لوبو سربیره د هندوستان په کورني کرکټ لیګ IPL کې هم لوبیږي او په دې لیګ کې هم ښه ریکارډونه جوړ کړي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلای شئ. اوس هم فرشته چلال صاحب په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ته راوړئ.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن کندهار ته ولاړ. هغه نن په کندهار کې وویل چې د افغانستان حکومت په کندهار کې د وروستۍ حملې په اړه سرسري څېړنې نه کوي. هغه وویل چې په دې ارتباط جدیدی او تحقیق کوي. عبدالله وویل چې په کندهار کې وروستۍ حمله چې د هغه ولایت امنیه قمندان او د ملي امنیت رئیس پکې ووژل سول او والی سخت زخمی شو، پر افغانستان څرګند تیری و. د پاکستان حکومت د طالبانو قومندان مولا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. هغه 8 کاله مخکې په خپل کور کې په کراچی کې د پاکستان په کراچی ښار کې نیول سوی و او نظر بند و. د وسلوالو طالبانو یوې معتبرې سرچینې نن ازادي راډیو ته ویلي چې مولا برادر تر خوشی کېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو سره کتلی دی. دې سرچینې ویلي چې هغه د بډوډو ناروغي لري او صحت یې ډیر ښه نه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پر رسنیو غږ کړی چې خپله نه ختمیدونکې دښمنۍ دی بس کړي. ترامپ دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې د امریکا د استخباراتو ادارې وویل چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلنټن په ګډون یو شمېر مخکښو ډیموکراتانو ته مشکوک بمونه ورستول سوي دي.
د سنو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځو ډرامې ته.
یو کلی زر غږونه،
یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو واوریدل چې په ښار کې د دلاور خان شرکت تاوان کړی و. خپل زوی اسلم ته یې سپارښتنه وکړه چې شرکت له تاوانه راوباسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له خلاصه چا ته دعاګانې کوي.
شروع دی باد ماشا ماوی چی گوندی زو موگ دی بارک پتی انگور بخواگوی خو نا داسه ندا
خدای داتا پروژه ماتی که دی چنگ دی بارک پتی انگور پجر را واری دل
حاسی گل پری مقصد می داو چی ستالا سونا دی بارک پتی لانگورو نا هم خواگدی زکا چی ستاز لاس کورانای کل چی دیر مزاداری دی
ماویل بلا خبره بوی اچ داسی صفتی نمی کوی
زودی بود ماشا بلا خبره همشتا
خا بلا کما خبره ده
یارا گل پری پا غیزاری ترور بانده می سخت جلو خوگیگی زودی بود ماشا پا دیر تاگراتا گی پخو پوسته کی واچه ول
کما زاره ترور
سنم گل ترور در تا یاده ول تو زل استا پلارگا نی کرا لاره چی خیخی ورسره وکی خوز رو دی بادماشا تاسی او نانا ورطا وایی
ښه دا خبره ده، په هغې خوراکۍ باندې خو زما هم ډېر زړه سوځي، خو خدای دې خیر کړي. اوس بله خبره په منځ کې راغلې ده.
زړه دې بد مشه، کومه خبره؟
داسې ده چې د پلار مې یو ډېر پیسه دار ملګری دی، ښځه او اولادونه لري. اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکړي. وی بسم الله بسم الله.
نه نه، پام چې هغه زاړه سړي ته ورنه کوي ګوره. زه دې بدمشه، ته له زرپري سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده کړه.
د دنیا د معلمې کومه خبره؟
ګلپري، ته لا څونه هېرجنه یې. زه دې بدمشه، زه نه یې درته وایم.
ته اوس د ماشومانو په شان مروریږه مه، راته ووایه چې زه هم زرپري ته زړه خورم.
هغه د دین خبره یې چې درته کوله. زړه دې بدمشه، هغه د هلک او د نجلۍ د واده خبره چې پکې وه.
ښه ښه، رایاده شوه. هغه خو یې ویل چې د واده لپاره دا شرط دی چې هلک او نجلۍ به په یو بل رضا وي. دا یې هم ویل چې د واده لپاره داسې په ادب کې یو بل سره لیدلی هم شي.
دخ ښه، اوس نو ته داسې وکړه چې زړه دې بدمشه که خپله خور سره ورته نه اچوي، دا خبرې ټکی په ټکی ورته وکړه، او ټوله کورنۍ به دې پوهوي.
ګلالۍ، څنګه داسې ناکراره یې چې رمبۍ هم درسره دی او صندوق لټوي؟
وای اسلمه، بیړه مې ده، د باندې به شفقت رو راته ولاړه وي.
چیرته روان یې؟
اسلمه، ته څومره ډېرې پوښتنې کوې. شفقي ترور سره د باغ پټیو ته ځم، هلته سابه راټولوو.
ښه خیر دی، سابه به بیا وروسته راټول کړې. یو خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کړي اسلمه، خیریت خو به وي؟
ورخطا کېږه مه، خیر و خیرت دی. هسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی و.
ښه، څه یې ویلي وو؟
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی، باید چې غم یې وخورو، که نه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي.
چې څنګه به یې غم وخورو؟
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم.
وایم زر ځلې، خو ورشه. ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه در نه کړي که څه؟
نه، هغسې خو پوهېږم، خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګنۍ کره تللی وای.
پلارګنۍ کره؟ د څه لپاره؟
خو نه ویل کېږي، هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو، یو رخصت به دې ترې راخیستی وای.
اسلامه، زه ستا په خبره ونه رسیدم. ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو؟
هو انشاءالله، ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم راسره نه وي، زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی.
وای اسلامه، په دې خبره خو دې ډېره خپه شوم.
ولې؟
په مور او پلار پسې مې خپه کېږم، په شفیقي ترور پسې خپه کېږم. او
بی بی طیبه او بی بی لیلا، زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم، دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کوم.
کور ودم قند آغا، په لاسونه د برکت شه، ډېر په اخلاص کار کوي.
که رښتیا درته ووایم، هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي، دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي.
قند آغا، ته بختور یې، دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي.
ګوره قند آغا، هغه د بخششۍ په افغانۍ دې څه وکړل؟
بی بی طیبې، په هغه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدمه، ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ.
شاباس
طیبې، که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیسته وای، د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله.
ګل خبره دې وکړه لیلا، داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه، او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم. دغه
طیبې بی بی، دا د څه شي انعام دی؟
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهېږي.
وایم په برکت شې طیبې بی بی.
ګوره قند آغا، دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه،
ځان ته؟ وهم پسترگو خدای دې تاسو رخوا کی ته بی بی بی
قندغه دا این زماله خو اینام دا یو څو دانی قلمونه او پنسلونه استاد زوی دلاغه او دا دوه دانیم ستا
وهم بی بی لیلا کور ودان خطا او ته بی 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 راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دی زده تاسو خو ماتم قلمونه او کتابچې راکړل
سموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو
ګوره مرغانو دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې له ما به ګیله نه کوئ ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم دا دی تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي دا وخورئ خو له غنمو سره به غرض نه لرئ ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا
یاره موسا ګله منم دی ډېر تکړه ناظر یې ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې او ډارونکي تا لګولي
او خان صاحب دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې ما وې سپین سترګې ونه کي او د خان صاحب غنم ونه خوري ته وایې
ښه اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل ولې ژړغونې شوې
ساسې خان صاحب ښه خان صاحب نور خو به ښه یې ته وایې ښه
خیم خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه ولکه موسا ګله سم ځواب راکړه
خان صاحب سم ځواب دا دی ته وایې ښه چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي ته وایې ښه
مولوي صاحب خو نام خدای دې وي هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي د علم او پوهې ګټې راښیي او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي
خان صاحب وایم مولوي صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي ته وایې ښه د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه
ښه اوس پوه شوم یعنې چې ستا د زړه خبرې کولې
یوازې زما د زړه نه ته وایې ښه د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې
موسا ګله هغه څنګه
خو بس نور نو خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشرې په نیمه خبره دې سر خلاصیږي
موسا ګله په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو ته یې ماته م وایه که نه
مولوي صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی و خلکو ته وایې ښه له دې حرامو ځان وساتئ
موسا ګله دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای ما ویل کله تا نه به دا خبره بیخي هېره وي
خان صاحب هېره به ولي ان له مرغانو سره مې یادوله چې خدای د میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي ته وایې ښه چې ولور وانخلي
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي
خان صاحب که څه کولی شي که نه ما خپل زړه ورته تش که خو زو لی درته غوړوم خان صاحب چې تاسې مشران یو کار وکئ
وایه موسا ګله کوم کار وکړو
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوي صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ ته وایې ښه
درنور دنکو سلام تاسې دی یو کلی زرغونه ډرامې 244مه برخه له ازادي رادیو څخه واوریده وړاندې د ډرامې اړوند په یو موضوع د بحث لپاره مو روانې دغه خبرونه ته زه یوسف زدرانو تخنیکی همکار عبید الله عبید هر کلی کو په خبرونه کې په دی غږی ګوچې نوم لرونکو کسان زمونږ او تاسې سیمې د حسین او ناوړه رواجونو د ختمولو لپاره څه کول شي د دې ترڅنګ چې په 0 او 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره تاسو غږیز پیغامونه اخلو کول شي په خبرونه کې مخامخ هم را سره ګډون وکړي. در نوردون کو دغه خبرونه کې د ګډون لپاره شمیرې دي 0995150 او 0923225 د دې ترڅنګ چې په خبرونه کې ستاسو نظرونه خبرو. د پانتون استاد او ټولنیز فعال احمد صابر نوري هم را سره په استودیو کې د چپام دی موضوع به ورسره بحث ولرو. نوري خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. ستړي مشه ترڅنګ کې پښتنه هم مطرح کړم. زمونږ په ټولنه کې بیلا بیل نوم لرونکي کسان ژوند کوي. دینی عالمان لرو، مدني فعالان لرو، ملکانو مشران لرو، همدارنګ تعلیم یافته قشر لرو. دوی د ټولنې د ستونزو د حلولو لپاره لکه ډرامه کې چې هم یو موضوع ته اشاره شو هغه لوړ ولور و. څه کولی شي د دوی رول به کافي وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه زدران صاحب، تاسې همکارانو او ټولو ګران اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه. ډیره ښه پوښتنه وه. لکه څنګه چې موږ او تاسې ټول پوهیږو، پوهان، حقوقدانان، دینی علما، مدني فعالان، ټولنیز فعالان، یا په ټوله کې هغه تحصیل لرونکی قشر او ځوان قشر د ټولنې په هوساینه کې، د ټولنې په رفاه کې د ډیر یو اساسي نقش لري.
خو دلته زمونږ تاسو په ټولنه کې دا تشکیل روغتیا هم پراخ دی، یعنی دا خلک پکې ډیر زیات فعال دي، اما د دوی فعالیت څه نتیجه نه ده ورکړي. انتقاد دا دی د اوریدونکو تل چې موږ خبرونو کې خبرې کړي، نو آیا دا لارې بدلې دي که نه صحیح طریقه باندې مخته نه ځي دوی؟
فکر کوم اصلي ستونزه دلته ده چې موږ په ټولنه کې هغه کوم اساسات چې دي هغه په تیرو څلورو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي. حتی کلتوري اساسات، اخلاقي اساسات تر ډیره پورې ډیر زیات ناوړې اغیزې ورباندې شوي دي، د جنګونو، د ناخوالو، د مهاجرتونو. الحمدلله دا اوس وخت کې بیا هم فعالیتونه شروع شوي دي. ځوانان، ټولنې، مدني فعالان، پوهان، ډاکتران او نور دینی علما، نور خوځښتونه چې کوم دي، دغوی ټولو هر چا په خپل ځای او په خپل هغه د توان په حد کې کارونه شروع کړي دي، کارونه روان دي. د بیلګې په ډول هر چې ته کتلی شو چې ځوانان مثلا یوه بیلګه ای دا ده چې په ښارونو کې په دیوالونو باندې د خشونت د منع، د رشوت د منع، دا د نورو ټولنیزو ناخوالو د منع لپاره ځینې مثلا رسامیانې شوي دي. دا یو ډیر ښه حرکت دی. هلته یو چیرته زه په سړک باندې تیریدم، هلته لیکلي یو ماشوم له پلاره پوښتنه کوي چې پلار جانه تا د نوي موټر پیسې له کومه کړې؟ نو دا ډیر ښه یو ښه حرکت دی، خلکو ته انګیزه ورکوي.
دا په ګڼ میشته ښارونو کې دي او کابل کې هم بیلګې ډیرې لیدل کېږي. خو په لرو پرتو سیمو کې، کلي او بانډو کې چې ډیر خلک د ناوړه رواجونو څخه ځورېږي، هلته بیا د چا رول مهم دی؟ هلته شاید رسامي هم نه وي، دا ډول پیغام هم په اسانه ونه رسیږي.
ځوانان په ټولو ټولنو کې د ټولنې هغه اساس، زیربنا او تهداب تشکیلوي. په ټولو ټولنو کې د ځوانانو باید لژمنتیا څخه، له تخصص څخه کار وخت اخلي. مونږ تجربې لرو د نورو ممالکو، فرضاً په نایجیریا کې چې کله وروسته له 1968 کال نه هغو په اول د اکتوبر ازادي واخیستله، هغو خپل ځوانان ولیږل اروپایي ممالکو ته، نورو ممالکو ته چې تحصیل کې، دوی خپل هم هغه تعهد او تخصص چې کومو هغه یې وکاروو او بیرته خپل مملکتونو ته راسته نه شول، خپلو ټولنو ته لاړل، خپلو کلو ته لاړل. له کلو نه یې پایل وکړ. په کلو کې د علماو نقش دلته ډیر زیات برجسته دی، د معلمینو، د محصلانو.
مهرباني. تاسو د ځوانانو پر اهمیت او همدارنګه د بیلابیل نورو قشرونو د کار پر اهمیت باندې ټینګار وکړ او ورته اشاره مو کړه. خپله سیمو ته ورګرځو چې خلکو د دغو کارونو په رڼا کې څه تغییر لیدلی دی. مهرباني، تاسو راسره یې په خبرونه کې کلن نظر دی واورو.
توخیم د زابل ولایت تشاجول ولسوالی سره په تماس کې د ترانسپورت تا او محترم د قدر وړ میلمانه او ټول اوریدونکو
ډیره زیاته
مننه وړاندې کوم او زه ورته غواړم.
خیر اوسې توخی صاحب. مهرباني که همدې موضوع په اړه باندې چې څه کولی شي او یا څه بدلون د غټولو حرکتونو راوستی دی لنډ نظر دی واورو. مهرباني به وي.
دا خو ډېره ښه موضوع ده، خو البته هر باید په دې کې هڅه وهاند او کوشش وکړي چې یو ترلاسه لاندې ټولنه پر سمه شرعي او قانوني لار باندې نو په دې کې نو علما او د قوم مشران دا ستر رول لرلی شي او د کور مصر پر خپل ما تحت او عیال وراره کاکا زوی په
توخی صاحب
نظر کولای شي
په ډرامه کې چې موضوع ته اشاره شوی و چې یو عالم دین په دې غږېدو چې فرزن د لوړ ولور مخه څنګه ونیسي، زمونږ تاسو سیمو ته کرا شو ودونه کېږي نکاح کېږي، آیا کله پوښتنه شوې ده چې ولور څومره و، ولې دومره جګ دی، که دا په دې شرایطو وي دا نکاح نه تړو، دا څه شوي دي عملا؟ یعنی د دې وراخوا چې په ټینګا اهمیت یې ټینګار وکړو که عملي جنبې ته راشو.
خدا یو داسې بد عنانه پاته ده چې د دې ورکېدل ډېر زیات وخت او کوشش غواړي، دا یو ناوړه دودو دستور ده. خو البته علما ټول نه ښځې وایي ودې ته وایي چې دا یو ناوړه عمل ده، دا باید پرېږدو او بیا ولور وانه خو د زوم لا ورماته نه کو، بیا که ولور واخې هم دا باید د نجلۍ ته ورکړي، ځکه چې شرعاً د نجلۍ حق ده، خو نجلۍ بیا هم زوسوان ده، نه غواړي چې خپل مېړه یا وخارج ته سفر کولو ته مجبور کړي. نو خلکو ټول کوشش کړی د علماو انشاءالله
بیا هم نظر دا دی چې یوازې دوی همش ویلي دي او تبلیغي کړی. ډېر مننه. بل اردوونکو ته لنډ وخت ورکوو، توخی صاحب ستاسو نظر په خپرونه کې خپور شو موږ واخیسته، دا وخت تاسو راسره ځان معرفي کړئ، لنډ موضوع په اړه که نظر راته ووایئ.
سلام جناب زدران صاحب ته او قدرمن ملمن اوری صاحب ته او تخنیکی ټیم ته او ټول درنو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای.
وعلیکم السلام. ډیر مننه. بس ستاسو پیغام اورو.
مننه. نو ډیر ښه موضوع ده، او علمان او قومي مشران مدني فلان ځوانان دغه ټول د ملاد تیر حیثیت لري.
تاسو په سیمو کې څه کړی کدا سی او بیلګه راته وای څه تغیر راغلی دی دوی په هڅو؟
بالکل. خو خیر زبا دغه خپل نظر د توړان بکم، نو زمونږ په سیمه کې کړی دی، خو بیا هم نو په دې شرط باندې چې هغه یو ټاکلې جریمه یې ایښی وي. ډېر داسې وو دغه د لنډ د ولور په باره کې، نو په هغه عقل کې به یو ټاکلی ولور وټاکلو، خو کله به چې جانب مقابل را سره جوړېدل هغو په منځ کې بل ولور ټاکلی وو، نو هغه خط به ګورون ته نه یاستلو. نو داسې چارن کله پېښېږي، خو کله
برغلی کېږي؟
بالکل کیږي، بالکل کیږي جناب زدران صاحب. که چیرې قومي مشران او مدني فعالان په رښتیا وکړي، یعنی هغه با تعلیمه کسان او هیوادوال سره ملګري وي او یو ټاکلې جریمه کېږدي، نو هر هغه ناوړه دود په سر باندې انشاءالله دغه ټول ناوړه دودونه ته بدې پاتې.
ډېر مننه تنګیوال صاحب محترم ستاسو نظر په خپرونه کې خپور شو. بل اردوونکو ته لنډ وخت ورکو چې د خپلې سیمې هغه حال به هم راته ووایي، چې دغه ټولو هڅو چې موږ په خپرونه کې تر دې دمه ورته اشاره کړې څه نتیجه راوړي که نه، او یا د ده وړاندیز بد څه وي. مهرباني، ستاسو نظر اورو. دا وخت تاسو راسره یې ازادي راډیو ده. مهرباني. اردن کې را سره و خو خبرې نه کوي، که بیا هم موږ ته ستاسو نظر په دې اړه پرېښودل په کار وي، نو کېږي 0 شپږ 0 0 0 0 0 شمېرې ته راته پرېږدئ. تاسو را سره یې. مهرباني. مهرباني. وعلیکم السلام. کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟ اردن کې خبرې نه کوي. لطفا کله هم چاړي کني سه یو خموقیت انتخابوي چم د خبرونه وخت کم وي، او هم د نور اردن کو نو بد تاسو نو ويخسته. مهرباني. دا اړیکه قطع کوو، بل ته ورزو. تاسو را سره یې د دې موضوع په اړه تاسو نظر یا د سیمې حال پښتو. مهرباني.
عبدالله محترم صاحب خان زدران صفات السلام علیکم. دا دې راته ټول کار کوم کو دې دوم کته تاسو ته سلام علیکم سلام علیکم.
ډیر مننه قاری سه پښتون خبرونه ته بخیر راغلی. نظر دی ورو.
تشکر. ډیر سمو زوم ته کله دا خبر ته کوم خدای تعالی او علماء تم دا خبره کوي، او صلحا او تقریداران او ملکان او مدني فعالان او ورسمه یې ټول ته. یا ایو الذین امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کسان چې ایمان مرغلي ولي وایا څه شی چې عمل نه کوي. خبره دا ده خدای دې وکړي چې دا موضوع کو تاسو خو زحمت کاږي رسمي ممثلین، ولیکن خدای دې وکړي چې دا سز موز دا سز ټاکلې موضوع په مشکي جامه د عمل واغوندي. یو موضوع شخن کوي چې په کلو باندو قراو قصباتو کې جامه د عمل واغوندي. زما په نظر ځوانان چې د ملت ملا تیر نو علما قرداران ملکان رؤسا وکلا دا د ملت وګړي چې ملت پر اټول دی، دا کولای شي چې په هر عرصه کې اگایی ورکی او پا هر عرصه که دا ناور دودون و رواجات و خرافات چه تقریبا دا جرل سوکال را پا دیخوا پا مشکسته دا ختم کی
قاری سب پشتون فکر نکوی چه دا اگایی خورا زیاد خلکو تا ورکلل شویده که پاگا عملی ارخ باندی وغگی گو تنگیوال سب ولی چه که جریمه وزشی یعنی ملکان دی سر امغگی وی علماء هم دارنگا زوانان نو دا ممکن نتیجه ورکی نو دا اگایی نک سڑای ورتیر شی چه کولی شی
زدران صاحب یو ټینګې مبارزې ته اړتیا شته یو ټینګ عزم ته اړتیا شته اوس ګوره یو مقابله ده یو مناظره یو مکابره ده یو مبارزه ده مبارزې ته اړتیا شته هر سړی چې خپل د کور خپل د کلي که هر عالم خپل د مسجد اصلاح راولي خپل د مختلف اصلاح راولي او هر مسنظر خپل د کور اصلاح راولي هر معلم خپل د شاګرد اصلاح راولي دا خبر
خیر اوسې ډیره مننه قاری صاحب پښتون په خبرونه کې د ګډون نه استاد ستاسو نظر به د همدو نظریاتو په اړه څه وي فکر کوئ چې د لا معلوماتو ورکولو اړتیا ده کنه دلته عملی اقدامات باید وشي او عملی اقدامات ممکنه صورتونو کې باید څه وي
د دوستمو ټوخي صاحب چې تماس نیولې غوویل چې هر څوک خپل د نفوس په ساحه کې باید کار وکړي دغې ته زه هم ډېر زیات زه هم ورسره موافق یم خپل هر څوک خپل د نفوس په ساحه کې لکه استادان چې دي فعالان چې دي په ټولنه کې داسې باید وکړو دا د سوشل چینج یا د ټولنیز تغییر لپاره مثبت تغییر لپاره له وړو شیانو نه شروع وکړو له وړو مسایلو او مسایل مو د کارونه فعالیتونه باید پروژوي نه وي چې کله موږ ته کوم مالی کومک یا فنډ راغی موږ
هغې ته دوام ورکړو دغه تغییرات تر ډېره بیا ټولنیز رسنیو فیسبوک ته
لویا پکتیا کې مثلا موږ واورېدل چې دغه بعضې قومونو کې داسې یو هغه وټاکل شو یو جریمه وټاکل شوه چې که څوک خپل ماشومان مکتبونو کې شامل نشي هغه به دغه عمره جریمه کیږي یا د ولور په موضوع کې هم بعضې
ولایتونه
دغسې موږ په ټولنو کې داسې بعضې خوځښتونه لرو بعضې ځوانان لرو چې هغه دوی خوځښتونه لري مثلا د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې هغه دوی مشاعرې لري هغه دوی خپل هغه کوم مقالې یا لیکنې چې لري هغه دوی بیانوي مدني بهیرونه دي چې دوی کار کوي دغه دوی که خپل رنګ لږ له دغه مثلا علمي برخې نه خپل د کار لږ عملي برخې ته ورکړي
خپل ځان یې عملي کول وي فرضاً یو څوک چرته رشته کوي واده کوي که هلته ورزي د هغوی غوښتنه کوي ولور ورته ږدي فرضاً 15 لک 6 لک افغانۍ نو که د 15 لک 6 لک افغانۍ ته غاړه نه ږدي خو دا رشته نه جوړیږي که غاړه ږدي دا عمل وشو نو دلته دغه کس چې متضرر دی البته دواړه طرف تقریبا څه کولی شي
په همداد موږ او تاسو په خپله ټولنه
کې
په کابل کې هم دغسې یو څه موضوعات راغلل غټه قرباني غواړي ډېره غټه قرباني غواړي نه نه غټ همت هم غواړي بس دوستان ویل چې په میډیا کې نمونه راغلل هغوی خپل هغه د واده خپل هغه جانب مقابل د رشتې مقابل لوری دې ته قانع که چې موږ به خپل د دې واده مصارف یو دارالیتام یتیم خانه باندې مصرفو یا د 50 نفر یتیمانو په تعلیم باندې به مصرفو داسې یو څه هغه سي یعنی تعین شي داسې ده چې غټه قرباني غواړي او غټ کار غواړي او هر څوک باید هغه خپل هغه هر څه په نظر کې ونیسي کوم وروسته چې کوم مثلا ناخوالې راځي یا څه راځي طبعا که ټکرونه منځته رانه شي که سړی د ټکر سره مقابله ونه کړي بیا موږ دومره غټ ټولنیز د یو ټولنې تاسو ته معلومه ده چې ورانول هغه د فرهنګي هغه ارزښتونو د کلتوري ارزښتونو ورانول ډېر اسانه ډېر په لږ وخت کې خرابیږي خو ډېر بیا په ځنډ وخت کې بیرته
د قربانیو یا مبارزو مثال حتماً زموږ اوریدونکي هم لري په خپلو سیمو کې دوی څه ډول تغییر راوستلی دی یا څه ډول مبارزو نتیجه ورکړې ده نو که داسې څه تاسې درنو اوریدونکو لرئ ښه نظرونه مو که موږ ته پرېږدئ شاید د جایزې ګټونکي هم شی شمیرې مو دی 0 شپږ 0 0 0 0 دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي او ستاسو ځینې ښه نظرونه موږ په راتلونکو خپرونو کې درته خپرو خو نن مو ذکر کوم چې د خپرونې ورکم دی که یو بل عملی اقدام ته راشو لکه ما چې لمخکې توخی صاحب او قاری صاحب پښتون هم پوښتنه وکړه فرضاً نکاح کیږي واده کیږي هلته جانبین پوښتل شوي دي هلته فرضاً کله چې د ایجاب او قبول دغه مراسم ترسره کیږي د ولور دغه موضوعات هلته یادیږي چې عالمان دین خورا زیات رول لري هلته مسئلے کی گی کنا
اکثرا په د مسایلو کې چې موږ لیدلې دي په د پروګرامونو کې چې اشتراک کړی دی دا مسایل تر ډیره پورې یادیږي
سطحي یادیږي کنه پلټنم کې چې رښتیا څه دی حقیقت
یاره فقط یادیږي او دا چې عملی هغه تر اوغه پورې د دیمګوتا ساده ټولنه ډیره لوی ناخواله چې د هغه د تعلیم د ساتې ټیټوالی ده. هغه تعلیم کړده کورنۍ کې بیا دا سم سي پښتنم کیږي او حتی ولوار هم شرعي اندازه باندې هغه مهر ټاکل کیږي. ولوار خلک نه غواړي مثلا
زم چې تر ډیره خبر شوم یعنی یوازې یادیږي. آیا په یوازې یادولو دوی هغه ټولنیز مسولیت دینی مسولیت دا پوره کیږي؟
نه پوره کیږي، مګر هیله راټوکوي، هیله را پیدا کوي او یو تحرک را پیدا کوي، یو آیډیا او نظریات را ټوکوي.
نو دغه ټول نظریات او هیلو سره فرزن ول ستلس کاله غتلوي کاله بم پرېږدو، خدام داسې روانه ده د لړۍ.
بالاخره عمل اوربند شروع کیږي، عمل اوربند شروع شوی دی، داسې نه ده چې بیخي نه ده شروع شوی، په ډیرو ساحو کې شروع شوی دی، کارونه شوی دی، یعنی هر شی هر اول سٹیپ نه شروع شي، اول قدم نه دا قدمونه دي چې هم دسی وړاندې جی.
ډیره زیاته مننه پم دی هله باندې چې دا هڅه نتیجه راوړي او مونږ دی او هوسا ژوند خبر خمنو پم دی هله باندې د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و. لتا سي قدرمن استاد نوري سیب څخه خورا زیاته مننه در نور دن کول. تاسو نه مننه خو که نظرونه مو پاتې وي همغه شمیره بیا تکراروم 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ شمیره ستاسو غږونه او پیغامونه تر مونږه را رسوي. خبرونه پای ترسو، باقی مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
مننه.
استدیو پی یک، برنامه خبری نیمروز.